کارپوهان د دغه پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې په ګټه بولي، خو یې افغان حکومت باید له دې وروسته د خپلو تولیداتو زیاتوالی هم په پام کې ولري. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو. له دې ریپورت وروسته حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه مه هیروئ.
د افغان چارواکو هیله داده چې د ریل د پټلۍ په وسیله پر اتلونکو کې د افغانستان شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او په همدې مسیر کې له نورو تجارتي بندرونو سره وصل کړي. د فواید عامې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي د افغانستان دننه به دغه پټلۍ شاوخوا 400 کیلومتره وغځیږي او بیا به له تاجکستان سره وصل شي. ښاغلی وحید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پټلۍ لنډمهاله پروژه به د افغانستان په ولایتونو پورې محدودوي، خو په اوږدمهال کې داسې پلان شته چې د ایران او فارس خلیج له تجارتی بندرونو سره هم وصل شي.
هدف از این خط وصل شدن ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان و ازبکستان است.
د دې کرښه هدف د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان وصلول دي. دغه کرښه به په اوږده مهال کې شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او د همدې مسیر له نور سوداګریزو بندرونو سره وصل کی. خو دغه برخه چې لنډمهاله پروژه ده، د فاریاب، جوزجان، مزار شریف او کلشیرخان بندر څخه تیر سي، کندوز هم سره وصل.
نوموړی وایي دا مهال د دې لنډمهالې پروژې تخنیکي څېړنې د تدارکاتو په پړاو کې دي او ډېر ژر به پیل شي. د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د پرانیستلو مراسمو ته ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. دغه پټلۍ به د ترکمنستان له اتامورات سیمې څخه پیل او وروسته به د افغانستان له لارې له تاجکستان سره هم وصل شي. د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي له تاجکستان سره د دې پټلۍ د وصلولو لپاره دوه لارې په پام کې نیول شوي، چې یوه د شیرخان بندر او بله هم د بلخ ولایت اړوند د ایواج لاره ده. دوی وایي له مطالعې وروسته به هغه لاره غوره کړي چې د افغانستان لپاره اقتصادي او ګټوره وي. فواید عامې وزارت اټکل کوي چې د ریل د دې پټلۍ تخنیکي څېړل او جوړول به شاوخوا درې کاله وخت ونیسي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به د دې پټلۍ په جوړولو څومره پیسې ولګول شي، خو افغان چارواکي وایي ممکن په هر کیلومتر باندې له 2 تر 10 میلیونه ډالرو پورې لګښت راشي. د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي د دې پټلۍ د جوړولو لپاره د آسیا پراختیایي بانک د 3.5 میلیونه ډالرو مرستې لفظي ژمنه هم کړې ده. کارپوهان د دغې پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي، خو وایي افغان حکومت باید د دې ترڅنګ د خپلو تولیداتو اندازه هم زیاته کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقی په دې اړه وایي
دا پټلۍ او نور ترانسپورتي خطوط د تجارت لپاره او د راکړې ورکړې لپاره د صادراتو د وارداتو د هیوادو لپاره زمینی برابرۍ. دا په مجموع کې دومره ګټه رسوي چې د اموال او د تولیداتو او د خدماتو د تمام شت قیمت کچه راټیټوي او دا د مستهلکینو لپاره د ټولو هیوادو د انسانانو لپاره دا مفیده ده. افغانان باید د خپل توکي او خپل تولیدات سطح اوچته کړي. تماس چې ایرانیان موږ ته راصادروي، موږ هغو ته صادر کړو. پاکستانیان موږ ته صادروي، موږ هغو ته صادر کړو. افغانستان باید په خپل تولید باندې توجه
وکړي. افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هم د 50 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ جوړه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به له ترکمنستان څخه د راغځېدونکو پټلۍ تخنیکي څېړنې څه وخت پیل شي، او دا هم څرګنده نه ده چې د تخنیکي څېړنې لپاره به د تدارکاتو پیل شوی بهیر څه وخت پای ته ورسیږي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د ریل د پټلیو په برخه کې د حکومت دغه پلانونه عملي شي، نو ممکن د خمو د پخوانی لارې تشه بیرته تر یو حده ډکه شي.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معینیت ته راغلی یو، او په هیواد کې د موجوده ګمرکي ستونزو په اړه به د دغه ادارې لموین ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرې وکړو. ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل چې په 1999 کال کې د افغانستان عواید تقریبا 40% کم شوي. آیا په دغه کې ګمرکاتو هم رول درلود او کې رول درلود ولې دغه عواید کم شوي؟
ګورې، دا 1999 کال نه و، هغه اشاره دی 1999 مالی کال په اول ربع ته و، چې اوس موږ په دوه ربع کې کار کوو. اول ربع 40% ټیټه و را هدف نه. د دې لوی عامل دا بې ځایه 2014 اوازی دي چې خلک خبري او هغه د منګه په اقتصاد باندې د منګه په ډیرو اقتصادي فعالیتونو باندې منفي تاثیر درلودل. ایا
ویلته دا نه و چې په ګمرکونو کې فساد یو څه زیات شوی دی او د غوایت د فساد ښکار شوی؟
ګورې، ښه فساد خو همیشه و او یو هدا پورې به زه فکر کوم اوسي، خو فساد داسې نه ده چې په دغه روبه کې یو دم دومره ډیر سو چې منګه وایې د ځمکې ته وغورځول. نه، هغه کوم فساد چې مخکې و په دې روبه کې هم و او یو څه به کم شي په انده کې، چون ما منګه ورته پروګرامونه لرو فساد منګه په ټولو ادارو کې متاسفانه
مو. بلې اما ګمرکونه ته په دې د خلکو توجه راوړي چې ګمرکونه د عوایدو یو لوی سرچینه درک څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ثابت سپدې موضوع تر ازو ولی یو کس ډیره علاقه لري چې په ګمرک کې کارو کې چې اکثره د ځوانانو سره خبرې کوم ډیره علاقه مندي ته چې ګمرک تراشه او ګمرک کې کارو کې ولی د دې خبرې حیلات پسې کې دی ایا دلته ډیره پیسې ښکته پورته کیږي د دې موقع چې څوک خپل جیب ډکې څنګه؟
اول خو ګمرک خپل په ټوله دنیا کې ډیر یو بدنامه اداره ده متاسفانه. دا تاسو هم سایه ملکونه کې وګورئ هم همدغه مسله روانه ده. اول د مونږ خلک غواړي چې ګمرک کې کار وکړي دا فکر کوم هم دوی نه پوښتنه وکړي خو داسې و چې د مونږ نوې حکومت کله چې راغی له شروع نه چون قانون تطبیق دومره ډیر نه و نو یو څه غلا په ګمرکونو کې موجوده وه او شخصي جبو ته پیسې تللې. هماغه و چې ډیرو خلک کوشش وکړي چې هلته کار وکړي. البته مونږ افغانانی او مونږ مسلمانانی و الحمدلله زه یو خبره غواړم وکم کاغار چوگی گمرکی مامورینی نور ادارات مامورینی دغه دی حرام او حلال فرق باید منگا وکو چه حرام څه شی دی او حلال څه شی دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې
بعض خلک دا هیري
واد کچ ډیره ټیټه ده او اکثرات خلک دا تفاوت نشي کوي د حرام او حلال ترمنځ. نو دلته دولت وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده چې په فساد لمنځه یوسي او د فساد زمينه برابر نه کی. فکر نه کوي چې دا محل په ګمرکونو کې فساد شته او دا زمينه مساعده کوي چې خلک ډیر وهڅي چې په دې ادارو کې کار وکړي.
تاسو بیا ګمرک مشخص کوي وروره دا غلطه ده ځکه چې موږ نور ادارې چې ګمرک نه پکې ډیر زیات فساد ده. اوس نه غواړم نومره اخلم هغه تاسو خپله پیدا کی دا هم منم چې په ګمرک کې فساد ستره. خو ګوره تاسو ګوره دی مونږ ګمرکی عواید لاس کاله مخکې څه شی وست شی وو د دې معنی دا ده چې فساد را کم سواره تطبیق د قانون زیات سواره او دی مونږ عواید زیات سوي دی پکې او دا به همداسې دوام ورکو نور به هم قوي کوو.
ثابت صد مالی وزیر ویل هغه ارګانونه چې دوی په ګمرکاتو کې څارنه کوي یا د نظارت دنده پر غاړه لري هغوی خپل په فساد کې ښکیل دي. تاسو دغه ادارې د مهین په توګه د ګمرکاتو د مشر په توګه د عوایدو د مشر په توګه ولې د هغو کسانو مخنیوی نه کوئ او لاس نه لنډوئ چې دوی دغه فساد ونه کړي او دغه عواید د افغانستان نور هم زیات شي؟
دسې ده چې په افغانستان کې مختلفې ادارې دي او بعضې ادارې مشخص فساد سره په جنګ لپاره جوړې شوي دي. بعضو مسؤلیت ده هغوی راځي خپل کار کوي، خپل کار په غلطه طریقه کوي یا صحیح کوي. د ما مسؤلیت دومره چې زه مربوطه ادارې ته گزارش ورکم یا حکومت ته ووایم ټولې ادارې موجودي نظارت کوي. اته نه ادارې د موږ په هر ګمرک کې ناستې دي او تګ را تګ کوي همداسې. حتی دا ادارې کله کله د موږ د عوایدو د کمۍ دلیل هم کیږي ځکه چې موټر دروي او بې ځایه د موږ د ګمرکو مامورینو وخت ضایع کوي او هلته په عوایدو تاثیر کوي. ګورئ تاسو خپله لاړ شئ په ګمرکونو کې وګورئ چې څوک څوک ناست دي. شو هغه پښتنه وکي دومره ادارې چې په ګمرک کې موجوده او نظارت کوي او کار مشخص هم دی چې د غلا مخاوني شي بیا هم غلا دومره ډیره ده، فساد دومره ډیر ده. نو تاسو خپل پښتنه وکي وروره دا یوازې بیا د سند چې ما مسولیت دي کې ټول شامل دي.
ثابت صاحب د مالی وزیر ویل چې د 1990 او 1990 کال ترمنځ د ننګرهار وکیل پولیس جرګه کې ظاهر قدیر د پاکستان څخه وزره ډیلره وړره وړي قاچاق کړی دي او له دې لارې 2.9 میلیونه او 3 میلیونه ډالر د حکومت بودیجې ته زیان رسیدلی. تاسو دا موضوع ولې مخکې نه راپورته کوله په مغو کلو کې که تاسو په خبر نه وئ؟
زه نه غواړم چې په دې موضوع باندې تبصره وکم. د منګه وزیر صاحب په پارلمان کې مفصل وغږېده په دې موضوع باندې خپل گزارش وړاندې کړ او هغه ټول سوالونه جواب کړل. نو دا یې ما فکر کوم ما لپاره صحیح نه چې زه په دې باندې نوره تبصره وکم. ښه،
یعنی که دومره وایي چې د دغه پیسو چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه لرې شوي یا له منځه تللي د دغه پیسو د بیرته راګرځېدو لپاره تاسو کوم اقدامات لرې یا نورې ادارې به دې ته وهڅوئ چې له ظاهر قدیر او یا نور هغو کسانو چې عواید حکومت کړي دي بېرته ترلاسه کړي؟
کوم چې د مونږ قانوني مسؤلیت دغه مونږ مخکې بیایو. ادارات هم پی خبر کړی دی او بیا هم پی خبرو نور د ادارو کار ده او زه دینه زیات نه غواړم پدې کې وکړم.
بله، کده حیرتان د بندر موضوع تر شو فساد سره د مبارزه علي اداري ویل چې په 1920 او 1920 کلونو کې د حیرتان د بندر عواید یا د حیرتان د ګمرک عواید ملي بودیجې ته نه درغلي. هغه وایي چې په هغه وخت کې هلته د جنبش ګوند چې رشید دوستم مشر کول هغه او عطا محمد نور او محمد محقق واکمن وو. آیا د هغه راپور په اړه تاسو تحقیقات کړی او هغه موضوع متعقب کړی؟
ګوریخه دا ساده چې دا موضوع زمانه ما چې په شروع دی حکومت کې چون قانون تطبیق دومره ډیر نه و، حکومت نه و او مختلف ساحه یا مختلف ولایتونه د مختلف خلکو لاره کنټرولېدل، په هغه وخت کې د منګ ملي عواید مرکزی خزانه ته نه راتلل، بعض شخصي جیبونو ته تلل. البته پاره ساحه کې یو یا دوه زورمندانو چې هغه پیسې خپل جیب کې اچولې، دا موږ ټول منو. او د هغه تعقیب یا هغه پیسې تلل هغه اوس د ما مسولیت نه ده. نورې ادارې موجودې دي چې کچیر دا کار سوی دا یو جرم ده، غیر قانوني عمل ده، او دلته قضایی او عدلي ادارې دي چې دا کار باید وکړي.
بله، ویل کېږي چې د افغانستان اکثره ګمرکونه هم په هغه نړیوال معیار یا نړیوال استاندارد برابر نه دي چې یو ګمرک ضرورت ورته لري. مثلا د کې فعال لابراتوارونه نشته، پرمختللي لابراتوارونه نشته، دا ولی تر اوسه نه دي شوی.
ګوري ښه، دا زه تاسو دا خبره ردوم، افغانستان ګمرکونه اوس حد اقل په دې ساحه کې رقابت کوي. بعض همسایه ملکونه مونږ مخکې یو په ګمرکی تاسیساتو، په ګمرکی فعالیتونو او ګمرکی تجهیزاتو کې مونږه څو شی کړی دی. په دې تیرو کلونو کې وګورئ، اول د مونږه ساختمانونه اکثره په ګمرکونو کې اوس جوړ شوی دی، دا مونږه د کومکونو په پیسو کړی دی.
دا اوس فیدی دغه کوم ودانې چې جوړ شوی
اوس راځم دی خبره ته. ګوره، تعمیرات ټول جوړ شوی دی، تجهیزات ناراضو اکثره ځایونه کې تجهیزات هم پوره دي. بعض ځایونه کې مونږه به ترازوګان په سرکو باندې کېدو، هغه دومره مسله نه ده. نور شاید سیدی چې ظرفیتونه لوړ سوي دي. ښه، یو شی چې ډیر مهم دا مونږ په افتخار کوو، هغه اسیکودا سیستم ده. اسیکودا پرمختللی سیستم تطبیق شوی تقریبا په 90% ګمرکونو کې.
دا سیستم کله وضاحت ورکوي ریډونکو ته.
اوس راځم او دریګ، اسیکودا یو مرکزی سیستم ده، کمپیوټری سیستم ده، چې ټول ګمرکات د مونږ یو بل سره تړل کیږي. کله چې هراتان نو موټر را داخليږي، دلته د کابل ګمرک او مرکز پويږي چې فلانه موټر په دغه مشخصاتو باندې را داخل سو، دومره محصول دومره مالیه، دا ټول یو بل سره لیدل کیږي. او دا ټول معلوماتونه د سیستم لاره سیستم ته داخليږي. د دې کې ترانزیت سیستم هم راغلی ده، کوم چې پاکستان نه موټر راځي یا بل مملکت نه افغانستان لاره مرکزی آسیا ته تیریږي. دا ټول معلومات په دې سیستم کې له یو سر د افغانستان نه بل سر ته ورکول کیږي. مرکز هم په خبري
دا سیستم وسملي شوی
عملي ده، هم دا وسملي کار کوي. بل راغله تاسو موضوع دي لابراتوارونو خودله، بعض شاین دي چې هغه مونږ غواړو وکړو، مګر هم دغه مصارف ډیر لوړ دي. لکه لابراتوار جوړول، لابراتوار ډیر تجهیزات ضرورت لري، ډیر پیسو ته ضرورت لري. دوران نه مونږ استفاده کوو. زه غواړم چې دغه تلای چانس افغانستان ته راشي، هر شي کې ساحه کې پیسې موجود دي، دونر موجود دي، استفاده وکړو.
به ثابت شي شکایت همیشه راځيږي وايي زینې زورمندان تا والیان د ګمرکونو په چارو کې لاسوهنه کوي. آیا اوس هم د غستون زستاو کې ستاد مخنیوي لپاره ولې مرکزی حکومت ته مراجعه نه کوي چې تر څو هغه د غوالینو هم داسې افشا سره لکه څنګه چې وزیر صاحب پولیسي جرګه کې د وکیلانو نمونه واخسته؟
ګوريخه، دا موضوع له پخوا کلون نه کم سوي ده. ما مخکې دلته هم یو دوره د مونیت تیر کړی ده، یو وخت د مداخله او د زورمندي زیاته او سرورو د خدای په فضل سره کم سوي ده. او دا موضوع مونږ دومره جدي نه ولای چې کابینه هم په دې باندې باس کړی ده او ویلې دي چې هر هغه که هغه ماموری، که هغه والی، که هغه هر څوګی اواید او تزربر سیدی حکومت، هغه مجرم دا هغه ته جزا ورکول کیږي. اوس دا موضوع په دې ورځو کې مونږ بیا جدي نیولې ده، او شاید بیا کابینه ته ویزو د حکومت په سطح دا باس لاندې راوړو. که چیرې هر څوک مداخله وکي بي ځای او دي دولت اوایدو ته ضربه ورسي، دا ځلیزنه مناخره.
یو شی چې اوس هم تجاران یا سوداګری په شکایت کې وغه په ګمرکونه کې د کمیشن کاری د فرهنګ موجودیت ده، دغه فرهنګ د کمیشن کاری فکر نه کوي چې خپل رشوت ته زمينه برابر کړی او فساد
زیات شوی؟ ګوري، کمیشن کاری د دا صحیح ده چې دا نوم یې لږ منفي سوی ده، متاسفانه دي بعضې خلکو په وجه باندې. کمیشن کاری یو سهولت د تجارانو ته، کمیشن کاری په نورو دنیا کې هم مروجه ده، دا معنی ما چې فساد پکې ده، خو هغه باید مونږه کنټرول کو، اداره کو صحیح. کمیشن کار دی لپاره ده. مثلا تاسو تجاری، تاسو نسی کولای چې راسی ګمرک ته ودرېږي او مخفل کار خلاص کړي، نو تاسو یو کمیشن کار ته فیس ورکوي او هغه زی تا کار خلاصي یا جل. اوس تاسو کمیشن کار ته لا مشخص پیسو نه زیات ورکوي، دا تاسو مشکل ده. دی یو تجار پیسې،
نو تاسو مشکل سوداګر ته سہولت نه پیدا کوي چې سوداګر راسی مخفل کار زر خلاص
سہوله هغه کولای شي، ضرور نه چې کمیشن کار نه استفاده وکړي. تاسو دی یو سوداګر په هیڅ راتلې سي خپل کار خلاص.
یو بل شکایت ویل کیږي چې په اکثره ګمرکونو کې دغه د مال اصلي تولید چې د کوم هیواد یا غو تولید وای بدلیږي. مثلا د چین په مال باندې وای د پاکستان ټاپي وهل کیږي، د پاکستان په مال باندې د هند ټاپي وهل کیږي. دغه ستونزه شته په ګمرکونو کې.
دا خو ټاپو خبر دشه دشه کوم راپور ماته نه راغلی. خو یو شی کیږي چې په موټر کې یو شی یو دی، بل شی وای چې موږ سره بل شی ده، او موږ بیا غیته پروسه هم لرو. دشه دشه هر موټر موږ نسو کتلای، خو مشخص موټر درو یا بل بیګور او کله چې دا شی موږ پیدا کو بیا موږ ډیره قوي جزا ورکو.
بله، څومره داسې زورمندان یا داسې بهرنۍ موسسې او داخلي موسسې په افغانستان کې موجود دي چې هغوی مالیه نه ورکوي او دغه امر نه سرغړونه کوي؟
دا خلک موجود دي، خو تعداد ماته مشخص نه معلوم، چون موږ روزمره په همدې کوشش کوو چې زیات را پیدا کو دا خلک. موږ یو مشخص اداره نه لرو چې هغې سره ټول معلوماتونه موجود.
بهرنیان تر ډېره کې کورنۍ موسسې هم
زه فکر کوم دواړه کوشش کوي چې مالیه نه ځان خلاص کړي. موږ په دې ورځو کې تاسو باندې میډیا له لارې هم لیدلی وي، موږ ډېر جدي دي پسې سوي یو، حتی د بعضې ادارو بعضې تجارتونو احکام ما ورکړي دي چې هغه بند سي. دا اوس چې تاسو مصاحبه نه مخکې مې د یو مارکیټ د بندولو امر ورکړ او د دې دلیل دا و چې مالیه نه ورکړې. اوس موږ دې شي پسې ډېر جدي ځو، هیڅوک هم نه بخوله مالیه نه، موږ دا صلاحیت لرو چې وی بخو. البته دلته موږ ته د وزارت داخلي همکاري ډېره زیاته ضرور ده، ځکه چې پولیس موږ نه یو، موږ اصلي په لاس کې نه لرو. هغه د دوی پولیسو نه د دوی مصالحه کسان نه بد موږ استفاده وو.
یعنې دغه غیر قانوني قاچاق چې راوړل کېږي، یعنې هغه مواد چې هغوی مالیه نه ورکوي، په دوی کې له ګمرکونو نه علاوه تاسو د کورنۍ چارو وزارت هم مقصر بولئ؟
حتما. ګوری ښه، قاچاق د سنوی چې ما ګمرک نه راتیری، ګمرک نه کراتیر سی کېدای شي مالیه کې یو څوک ورسره فساد وکړي. ښه، خو اکثره قاچاق د سنجي د ځایونو راتیری چې هلته موږ ګمرک موجود نه، نو د سرحدي پولیسو خصوصا او د وزارت داخلي مسولیت داده چې هغه دغه جینه د واز لارې چې دی نورو همسایه مملکو سره هغه باید بندي کی کنټرول کی، او کوم موټر ونی سي هم هغه به دی راولي کی ګمرک ته.
ثابت شوی کی چې ستاسو په اداره کې څو ورځې وړاندې سرندوالانو د غلام غوث په نوم باندې یو کس ونی و چې اوس بندي هم دی، دغه کیس څو
د څه د چې زه په دې کمال خبر نه یم. خدای کې سي هغه ادارو سره ده، او وروسته په محکمه کې به معلوم شي چې دا مقصر و یا نه و یا څنګه.
ویل کېږي هغه منځني مالیه ورکون کې چې حکومت مالیه ورکوي، د هغوی پروسیجر اوس یو څه مغلق شوی. پخوا به دوی مستقیما مالیه ورکول، اوس وایي دوی ته استعلام ورکول کېږي. بیا دلته راځي، اوس هم راپور لرو چې په همدې معینیت کې 5000 عریضې پرتې دي، د هغو کسانو کارونه ځنډیږي. دغه پروسیجر ور مغلق شوی.
نه ګورئ، خاص زه نه پوهیم چې دا معلومات کوم جنرا اخلي تاسو. 5000 عریضې چیرته؟
تاسو د ادارې کار
نسته، موږ سره هیڅ عریضې نشته. یو بل
دغه استعلام خو اوس ورکوي
تاسو د منځنۍ مالیه ورکول. استعلام ولې ورکو؟ ګورئ ښه، په پروسیجر کې هیڅ تغییر نه راغلی.
د پروګرام وروسته شی پوتر رسیدلی په ګمرکونو کې د عوایدو د لوړولو لپاره او په دغه ادارو کې چې د عوایدو یو اصلي سرچینه بلل کېږي، د فساد د ریشکن کول لپاره، د فساد د مخنیوي لپاره اساسو اقدامات څه دي؟
د ما اولیت له فساد سره جنگ ده. زه په دې باندې مطمئن یم چې محصول لوړول یا مالیات لوړول د منګ د عوایدو زیاتولو یوازینۍ لار نه ده، بلکې منګ باید قانون صحیح تطبیق او فساد له منځه یوسو. ما خپل ډیره جدي توجه د فساد له منځه وړلو نه کړی ده. اول مل دي خپل د مرکزی دفتر نه کړی ده. په دې تعمیر کې عواید او ګمرکونه دواړه دي، دلته مرکزی دفترونه دي. دې کې دغه وس یو طرح روانه ده، منګ په دې تعمیر باندې مراجعین ټول بندو. اول ته یو ساحه خاص جوړو چې هغه کې به کړکۍ یعنی سوري به یو کس چې راځي مشکل لري یا یو شی غواړي وکی، اما مربوطه کړکۍ ته به ورزي یو سوري لاله نه با هغه سره غږیږي. کله چې بل ورځ ته راوړي دا مسلې بنئ چې لاس زاب دی بل ورځ راځه، نه مشخص رسید به ورکی يم زکی به چې په فلانه ورځ په دغه مربجو راځه خپل کاغذ دې بیرته واخله. دا پروسه دلته تطبیقو په مرکز کې، او په دې تعمیر کې هم فساد موجود ده. دیجه کې لمین زوړم په دې طریقه باندې دا مامورین به کامرې به هم په دې باندې خي. بیا کله چې دا پروسه دلته تطبیق کړه، دینه ودا موږ خبرو ولایاتو ته هم، نورې ادارو ته په کابل کې او په ولایاتو کې به عینه پروسه تطبیقو.
ډیر مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلما ګل مقصد صاحب څخه خلیره مننه. خو له یاد مبا چې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې ونې کې د ویدا سمیرمن قضیه تیرو چې د یو ترانسپورتي شرکت مشره ده، خداوی لدی عمله شرکت لمات سره مخ شوی چې د تقامین په نامه د افغان امریکن آرمی د شرکت مشري یو میلیون ډالر پورا وړی دی. د بانو د ترانسپورتي شرکت خاوند زرین تاج ملک زاده ادعا کوي چې د تقرامین په نامه د افغان امریکن آرمی تجارتي کمپنۍ مشري له قرارداد سربیره یو میلیون ډالر اخیستي او نه یوازې دا چې دغه پیسې نه ورکوي بلکې هغه یې وهلې ټکولې او ګواښونه یې هم ورته کړي چې له خپلو پیسو تیره شي.
چې ما یک آدم بسیار عاجز هستم، اگر عاجز نمیبودم بار بار مره اینا لتکوب نمیکرد.
زه یوه عاجز ښځه یم که بېوسي نه وای نو په وار وار سره به دوی زه نه وهلم. زه رشوت چاته نسم ورکولی، د دې لپاره چې زه خپله هیڅ نه لرم. بډې ورکولو ته حاضر نه یم،
ندارم، به رشوت دادن حاضرم نیستم.
دغه میرمن ادعا کوي چې درې کاله د مخه عتیق رامین د بانو د ترانسپورتي شرکت په وسیله 450 موټرې اکمالاتي مواد امریکایانو ته د بګرام له هوایي اډې څخه کندهار ته رسولي دي. ویل شوي چې د افغان امریکن آرمی تجارتي شرکت مشر عتیق رامین له امریکایانو سره د قرارداد له مخې له بګرام هوایي اډې څخه اکمالاتي مواد کندهار ته رسول. د بانو د ترانسپورتي شرکت مشره له عتیق رامین سره د قرارداد د کاپي پاڼې په ښودلو سره وایي چې دا یې څو ځلې ګواښلې ده. د بانو شرکت مشره عدلی طب او د ښځو چارو وزارت ته داسې وړاندې شوي اسناد ښایي چې د عتیق رامین په وسیله دا وهل ټکول شوې ده. خو د افغان امریکن آرمی د شرکت د مشر عتیق رامین وکیل ډاکټر حیات الله وایي چې د بانو د شرکت مشره تور پورې کوي او عتیق رامین ترې یوازې 200 یا 230 ډالر پوره وړی دی. زما همکار جمشید حبیب زاده د بانو د ترانسپورتي شرکت د مشر میرمن زرین تاج ملک زاده په حضور کې د افغان امریکن آرمی د شرکت د مشر عتیق رامین له وکیل ډاکټر حیات الله سره یو مرکه کړې چې په ګډه به سره واورو.
بله ډاکټر صاحب حیات الله، سلام بر شما.
ډاکټر صاحب حیات الله سلام،
دلته زموږ سره د زرین تاج ملک زاده په نامه میرمن ناست ده. دوی وایي له عتیق الله رامین سره د خپلې دعوا لپاره د هغې ستونزې په اړه چې پیسې نه دي ورکړي راغلې. موږ بریالي نه شو چې له عتیق الله رامین سره خبرې وکړو، نو له تاسو سره خبرې کوو چې هغه پیسې یې ور وسپارل شوې که نه.
یعنی موضوعات هم خواستیم پیگیری بکنیم.
برادر محترم، بر شما بهتر معلوم باشه.
ګران وروره، تاسو به هم ښکاروي دوی هم څو ځایونو ته تللي، په ځانګړې توګه د استاد محقق دفتر ته چې دوی ته یې استازي وټاکل. دوه کسه د قاضي صاحب عزیزاده او قاضي صاحب نجیب په نامه له موږ سره کښېناستل. موږ د دوی هره ورقه ولوستله، له سره مو د دوی ټول کارونه وڅېړل. له څېړل وروسته مو وکتل چې له 200 یا 230 ډالر نه زیات پیسې نه وې. خو سره له هغې هم دوی داسې ستونزو پسې دي چې خپله موږ لپاره ستونزې پیدا کوي او د ځان لپاره هم ستونزې زېږولې. او دوی کله کله هغه دوسیې چې درلودې محاکمو ته لېږل سوي، او اوس هم په تجارتي محکمو کې دوسیې شته چې د کابل ولایت د حقوق ریاست څخه لېږل سوي. هلته به وڅېړل سي، موضوع به روښانه سي.
یعنی شما چی میگن؟ خودشون صحبت میکنن با شما؟
سلام علیکم دکتر
صاحب. داد از مشتر نست تاسو و سر خبری وکری؟
سلام علیکم. گوره تاسو داسی خبری وکری چه محقق تطلیلی زد خپلو هو ورق لپار تلیوم چه محقق تطلیلی به تاسو زو و حلم و چکولم اوله غیت سخه پا استفاده مو پا زور از ماگو تا اخیسته.
تپر لپسه داس خبری کوه تور لگوه
نیامی لاتکوب کدیم یا نی؟
نه تاسو او حل یم کنه.
خو وخت د دولت چرا عتیق بندي شد؟ چرا
نه ولی موږ وهل اوسه؟
ولی خیر عتیق بندي سو.
تاسو له شدیتوب څخه استفاده کوي
فقط د مورد امی پول کې اینا میگن
یک ډاکټر صاحب زما غاوري فقط د همدی پیسو په اړه چې دوی وایي یو میلیون ډالر دی او دوی اسناد لري، یوازې په همدی اړه واړم پښتنه وکړم چې سم ده کنه؟
ګور ورور، که زه هم وایم چې پر تا 1500 ډالر لرم، دا خو یو بے معنی خبره ده.
چرا د میز نمیشین کتم؟ چرا فرار میکنه سای کنه؟
ولی لما سره په میز نکشینی، لما سره ولی خبرې نکوي، ولی عتیق لما سره په یو میز نکشینی، ولی تشتی؟
ولی و تشتی؟ دا هیواد قانون لري، مقررات لري.
از پیش اوزه چرا فرار که دا دوبما دا شفاخانه چرا دا دوبای رست؟
گوره، پا دید وکالو که عتیق ما سره مخامخ ناس ندی، ولی دوبای تا لحوزه و رست و تشتید.
ولی و تشتی؟ گوره هر چه چی وای، هر چه چی کوی، دا طول تا پخپل جور کردی، او هم دا اوس هم دا هری پلمه پسی گرزه، مش دلتا چه ویلی نسو، دا بعد انسان مخ چوک نسینی ولی، و موضوع داده چی، هر چیر چی تاسو تللی، مش حاضر یو، چی جواب وایو،
کومه پټه خبره نه لرو.
ډاکټر صاحب مننه. فقط وای د دوی یو میلیون ډالر ایدا سمه ده د څلور سو موټر مسله څنګه
میګن یک میلیون ډالر شما قرضدار شونستین پول نه پرداختین از 400 موټر
ګران وروره موږ اسناد مدارک او شواهد لرو دوی او موږ یو ځل نه څو ځلې استازي ټاکلي هر څوک چې راغلی وي کتلې څه نسته او فقط یو باجګیری ده
یک باجگیری بالاتر از دیگه
بدیسی از این. یعنی شما ایره میگین که
یعنی تاسو وای دا اعداد مرمن زرین تاج پر اتیکولار امین هیت پیسی نداری؟
ببین برادر محترم شما در جریان قضیه مو نیستین.
و گرورور تاسو در قضیه پا جریان که نیی. یو داده او یو داچی یو چوک تاسو تا درسی او وای چی پا یو چا پیسی لرم. باید تاسو مدارک و شواهد دو گوری. کنه مش دوی سر کم شریکی نلرو او اخپلوی هم. در میراث خبر هم نده. سه چی دیده پیسی پر مش وی دوی در ایساف در انتقالاتو کار کردی. لدوسو نزیاد موتر انتقال کردی. چی یوش میره مطلوب و مرکزونو تا هم ندی رسیدلی. داد ناتو او ایساف مالونو وی چی زینی زیت رسیدلی او زینی ندی رسیدلی.
مرکز مطلوب نرسیده او محموله های ایساف و ناتو بوده. بعضی چیزای دینا با جای رسید و نرسید که کارهای تجارتیست.
چرا در قماندانی امنیه مرا معرفی نکدین وقتی که مالتان گم بود؟
ولی موزه در امنیه قماندانی تا معرفی نکرم کلا چه معلوم نو رکوه او نو رسیدلی
او گره موش در تلفون تشا محکمه نسو جوره ولی تاست محکمه نسو دایره ولی
او بیا در رتکوب که تانستن محکمه هم دایر میتونیم
ستاسو دوسیه در حقوق للاری تجارتی محکمه تا تللی کولی سی حالتای پشت نو کردی
ډاکټر صاحب بسیار تشکر
ډاکټر صاحب مخکې تاسو له 200 یا 230 ډالر نه یادونه وکړه هغه مو ورکړه
چطور است او پرداخته شده به اینا
ببین برادر محترم ما پښه
موږ مرمن ته ځنګړې احترام لرو دا به تاسو ته هم واضح وي مشکل چې دوی راغلل د دواړو لورو مو یو حیات وټاکی سرکښین استلو یو میاشمو د دورور او زوی په مخ کې اسناد وڅېړل دوی ویل و چې وکیل هر فیصله وکړي هغه مني د دې وکیل مسلمان سړی دی کله چې خبره سمه ونه خته او دای به اساسه وګڼل سو نو د نتیجې ته ورسېده لازموش پیسې پر دې اوښتي او موږ ترې تیر سو خو دوی خپل تاریخواله وکړي زموش پر دفتری حمله وکړه شیشه ماتی کړه د دې حمله ویډیو زموش سره ده بیا هم استیناف او جزای محکمه او حقوق او څارنوالی ته خبر ورسیده
تشکر ډاکټر صاحب یک سوال دیگه میخوایم بفهمم که اینا یک ادعای دیگه هم دارن که میگن به تازگی تهدید هم میشن
ډاکټر تاس دوی ته د مرګ غوښتنه کړې دي
دروغ محض است
گران اورورا دایواز دروخ دی
مثلا بکنه قابل قبول شما خواد بود
معلوم دار
هر چی تجارتی محکمه ای فیصله کړي تاسو ایمنی
معلوم دار په محکمه کې د اسناد لمخې پریکړه کیږي
پام دې اړه مو په تجارتی محکمه کې د بانو د شرکت د دوسیې لمسول څارنواله طیبه سره اړیکې ونیولې خو هغې له ځواب ورکولو ډډه وکړه له بل لورې مو د تجارتي محکمې مشر سره د مرکې غوښتنه وکړه خو د سترې محکمې له مقام څخه د څو وارې له غوښتنو سره سره د دې مرکې په کولو بریالی نه شو اوسمهال د بانو د شرکت په څیر په سلګونو د اقتصادي ستونزو په اړه دوسیې د افغانستان په محاکمو کې شته خو دا لا ښکاره نه ده چې څنګه به دغه کسان خپلې اقتصادي ستونزې د محاکمو له لارې هوارې کړي او که ولسي جرګو ته به مخه کړي درنو اوریدونکو دا واز موږ د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه